السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د طالبانو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې دی لنن نه له اروپایي او امریکایي چارواکو سره خبرې پیلوي ځینې کارپوهان وایي دا یو فرصت دی او د افغانستان په ګټه باید وکارول شي
باید یو موافقې ته سره ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او هغه کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستوي
د وسلو د قاچاق په تړاو باندې د طالبانو چارواکي ضد او نقیض غږېږي ځینې تاییدوي
طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی قاچاق به شوی وي خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولی هم دي دي
د کمینګل استاد سره غږېدلی وو چې پخوا د ننګرهار د هنرمندانو د اتحادیې رئیس و سندرغاړی دی خو اوس یې کار پریښی او منتو خرڅوي
پدې هر وخت اونرمن زپل شوې ده
په کابل کې ګاڼو دیوالونو باندې پخوانی شعارونه او انزورونه طالبانو ډنکړی او نوی جوړ کړی کارپوهان وایي دا بے ځای مصارف دي
حکومت شعارونه یا پاپولیستي کارونه باید دد دوی باید خاریان ته خدمات
تر هر څه مخکې خبرونه له اسد الله لودین اورو
د طالبانو یو پلاوی له قطري چارواکو سره کتلی د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي او جنوبی افریقا کې د کورونا نوې بڼې اندېښنې ډېرې کړي بشپړ خبرونه د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوه ته تللی پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا لید کاته پرون شوی چې پکې پر سیاسي اقتصادي تعلیمي او بشري موضوعاتو خبري شوی د بلخی په خبره قطري چارواکو ویلي چې د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د پنځمې په ورځ دوه ته ولاړ دوی په دې سفر کې امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم ګوري چې د لیدو کتو لړۍ نن پیلېږي په پام کې ده چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي د غونډه در روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالت په اړه بحث وشي
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولټنبرګونه ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت تر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا اعلان شوې تګلاره د اندېښنې وړ وبلله د دې وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو مقررات د هغوی د ژمنو خلاف کار بللی د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه فلمونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونښیي او همداراز هغه سریالونه او ډرامې په هیڅ ډول خپرې نه کړي چې د انبیاو یا صحابهو تمثیل پکې شوی وي د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سږ کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي د دغه پروګرام ایډیټرې کلاری ویلیمز ویلی لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړې کوي نوموړي ویلي دوی غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان میرمنو زړورتیا او پیاوړتیا درک کړي په سلو ښځو کې هر کال د نړۍ د هغو میرمنو ژوند انځور او راپور کیږي چې د رهبرۍ او بدلون لپاره یې مبارزه کړې وي او لاسته راوړنې ولري په جنوبي افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا د هیواد د دې هیواد او د افریقا د سویل د و نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز لګولی. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه بیانیه کې وویل د یو احتیاطي ګام په توګه تر هغو چې زیات معلومات ترلاسه کوي پر هوایي سفرونو د دغو محدودیتونو دستور ورکوي. اروپایي ټولنې هم د دغو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا د نوې بڼې ته او میکرون نوم ورکړی دی. دغه سازمان په باور لومړني معلومات ښیي چې د ویروس دا بڼه له پخوانۍ هغې ژر د لیږد وړ ده. د ویروس دا بڼه لومړی جنوبي افریقا کې کشف شوه، خو وروسته د مسافرو له لارې هانګ کانګ، بوتسوانا او اسرائیل ته هم ورسېده. د روسیې د زهرزیسک ښار د مهماتو په یوه کارخونه کې څو چاودنې شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دې پیښه کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرجوب لاوښتې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت تایید کړی چې یو ټیم یې په سیمه کې دی او د نورو احتمالي چاودنو خبرداری هم ورکړی دی. د زهرزیسک ښار د ښاري ادارې ویلي دا مهال په فابریکا کې زورور اور لګیدلی دی. انټرفاکس خبری اژانس د همدې کارخونې د ویبپاڼې پر اساس وایي چې دا په روسیا کې د دفاعي صنعت لوی تاسیسات دي. 2013 کال کې د همدې کارخونې دننه چاودنې شپږ تنه کارګر وژلي وو او 2006 کال کې د کیمیاوي موادو د لیک کېدو له کبله درې کارګر بستري شول. او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیتد پریس خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وشینده او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په اصفهان کې له څو ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې پیل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د قطر پلازمینې دوحه کې دی. تمه ده چې له نن نه له اروپایي او امریکایي چارواکو سره د دوو ورځو لپاره خبرې او غونډې پیل کړي. طالبانو ویلي د افغانستان د بانکي زیرمې د راخلاصېدو همدارنګه بشري او اقتصادي مرستو راجلب د خبرو اصلي اجنډا جوړوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم خپل ځانګړی استازی دغه غونډې ته ورلېګلی او ویلي دي چې له طالبانو سره به د دوهې د تړون په موافقه باندې همدارنګه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې خبرې وکړي. په دې اړه باندې وروستي جزئیات زموږ همکار راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
دوحه کې د اروپایي ټولنې او امریکایي استاذ سره له خبرو وړاندې نن د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی په قطر کې د افغانستان سفارت ته ورغلی او هلته یې له بیلابیلو سره کتنه کړې ده او د دې سفارت کارکوونکو ته یې یو شمېر موضوعات وړاندې کړي دي چې د چارو د دوی په خبره د چارو د بهبود لپاره اړین وو. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویال محمد نعیم ازادي راډیو ته دا هم وویل چې نن یو شمېر غونډې پلان شوي دي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره به وشي، خو ډېر تفصیل به ورنکړ چې دغه موضوعات به په کوم جهتونو سره او په کوم موضوعاتو باندې به دوی خبرې راڅرخي. خو د ښاغلي متقی له سفر وړاندې د طالبانو بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی د سفر اجنډا مشخصه او معلومه ده. د دې ډلې د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه، سیاسي موضوعات، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې دوی غواړي د امریکا او اروپایي ټولنې له اساس سره خبرې اترې وکړي. د دوی دغه غونډې او ناستې د نوومبر له 28 چې نن دا تر 29 پورې تاکل شوې ده، یعنی تر دوشنبه ورځې پورې. تر خواهی د امریکایي چارواکو لوري هم ځینې موضوعات وړاندې شوي دي چې دوی غواړي د طالب پلاوي سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، د افغانستان د امریکایي وګړو او د افغانانو په اړه چې د افغانستان کې ګواښ دي ګواخلاندې دي، د هغوی د سم وتلو یا په مسؤول ډول باندې له افغانستان د وتو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې هم خبرې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې له دې کتنو یوې پایلې ته ورسیږي، حتمان چې پر داسې یوه پایله شي وضعیت باندې مثبت اغیز وي. لویدیځو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګوندې اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره داسې یو لار ومومي چې د طالبانو حکومت سره مستقیما مرسته ونه شي، خو دغه بنسټونه او دغه نظامونه د سقوط مخه یې ونیول شي. د زمري په څلور ویشتمه نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 دوحه کې وشوې. له هغه وروسته بیا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په پاکستان کې د ښاغلي متقي سره وکتل، او اوس بل دغه دریم ځل لیدل کتل چې دی هم د ټولو مهم بحثونه یې چې وړاندې وویل شي او مهم اساسي بحث یې هم پکې ټول شموله حکومت جوړېدل، ښوونځیو ته د نجونو اجازه او همدارنګه د ښځو کار لپاره اجازه ورکول.
ډېره مننه کوم زموږ همکارو چې د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه وروستي جزئیات را سره شریک کړل. په همدې تړاو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره خبرې کړې دي. په دوحه کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنی زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغه ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښه نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري طریقه د موخه اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شوی، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا 100 ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښه پایله افغانستان خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته په فرصت نه په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تصرف ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې د نن غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوجمنې کړي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې برته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیواله ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د نور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوی په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبان د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نور هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکی، د افغانستان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د څه د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګاڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کیږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، په خو حمله کوي روسیا او چین چې تاسو یې ارګه د منځنۍ اسیا یوادونه د په خوانه د امارات د راتګ نه په خو هم دوی دغه تشویشات درلودل، ته تشویشات وو هم ستاده. اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورټ نشي، بیرونی کومک نه لري، زه فکر نه کوم په افغانستان کې دوی دومره مردمی ریشه نه لري. زه امید کوم چې هغه د خلاتونه چې وو هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي، دا غیر نړیواله ټولنه د امارات اسلامي سره په ګډه دغه یو پدیده باید مخه ونیول شي، ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده، تشویشونه ساده. اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې د هم د نړیواله ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل او فصل سره برابر وي.
ورسته مسله دغه خبري خو دوه کې کیږي طالبانو ټینګار هم دادي چې باید هم دغه د دوه تړون چې تیر کال شوی او دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوي دغه تړون هغه عمده مسائل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ په یو مثبت تعامل کې یو ښه تفاهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکي چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالب چارواکی له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خوله نه غیږي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅام پاکستان ته د ام 4 وسلو او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو قاچاق ردوي، خو ځین نور بیا په یو ډول دغه موضوع تاییدوي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو خلکو له هغې ډلې د خپل طالب پلویانو هم پراخ کمبایرونه پیل کړي او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې قاچاقونکو ته سخته سزا ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو، مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیلابیلې څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر له خپرېدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوځ لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کېږي. تازه یو بل ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنکړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 ام 4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بیننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کېږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمېر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. همدې عملی افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډول شوي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او معنی نه وي او سره موږ ستونزه نه لرو، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تاسو اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي و باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
سندرغاړی او د افغانستان په ختیځ کې د هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمینګلو چې اوس سندرې نه وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره د کور مخ ته منتو خرڅوي. ور به شو کابل ته. کابل ته د اګست تر 15 د طالبانو تر ننوتلو وروسته ډیری هغه پخواني شعارونه او انځورونه چې د ښار په دیوال لیکل شوي او جوړ شوي و ړنګ شوي او پر ځای نوي شعارونه لیکل شوي دي. په نورو ولایتونو کې هم دا کار شوی دی. یو شمیر فعالان او فرهنګیان انتخاب کوي چې په دې مسله باندې ډېرې پیسې لګېږي، خو طالبان وایي دومره بودیجه نه ده پرې لګېدلې. جزئیات په دغه راپور کې.
آزادی مبارک، د اشغال خاتمه، د استقلال پایله، د اسلامي نظام او خپلواکۍ د ساتنې امتحاني ستونزې په صبر او زغم سره ګالل کیږي. دا او د تورته نور شعارونه تازه د پلازمینې کابل او یو شمیر نور ولایتونو په ښارونو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دیوالونو لیکل شوي دي. د شعارونو د هغو شعارونو او انځورونو ځای نیولی چې ډیری په مخکینی نظام کې د هنر سالار ډلې لخوا په ډیر لګښت د بیلابیلو موضوعاتو په اړه جوړ شوي او لیکل شوي و. اوس د طالبانو حکومت له دې امله د یو شمیر مدني او فرهنګي فعالانو له انتقادونو سره مخ دی. انتقاد کوونکي وایي دا کار داسې مهال پیل شوی چې هم خلک او هم واکمن حکومت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا مهال تر ټولو اړین مورد د خلکو بیوزلۍ ته پام کول دي. مدني فعال خلیل روفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا زموږ شواطوال د افغانستان خاروندان 15% نه ډېر خلک د فقر لاندې ژوند کوي. حکومت دوی شعارونه یا پوپلیستي کارونه باید دد وو. دوی باید خاریان ته خدمات ورسکي، هغه خدمات یا هغه برنامې باندې ډېر دوی فکر وکړي د خاریانو یا خاروندانو د رفاه لپاره، ترقي لپاره. حکومتونه هغه وخت ثبات او پایښت پیدا کوي د خاریانو نه یا د خاروندانو نه مشروعیت.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې په افغانستان کې 95% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې د کال تر پایه په دغه هیواد کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي، چې له دې شمیر 1 میلیون یې د مرګ له خطر سره مخ دي. لیکوال او فرهنګپال عبدالهادي هادي هم وایي د طالبانو حکومت باید د فرعي کارونو پر ځای اساسي کارونو ته پام واړوي، چې د ده په اند په لومړیتوب کې امنیت او خلکو ته د کاري زمینو او ډوډۍ برابرول دي.
متاسفانه موږ له تیرو 3 لسیزو په همدې فرعیاتو باندې بوخت یو. طالبان هم متاسفانه په همدې فرعي کارونو باندې بوخت دي. طالبان لپاره زه فکر کوم چې همدستي اول د عمومي امنیتي وضعیت کنټرول او خلکو ته د کار د زمینو د برابرولو او د ډوډۍ د برابرولو لویه دنده په مخ کې ده. خلک له لږې مري، خلک خپل بچي خرڅوي او دوی د دیوالونو په رنګولو او د دیوالونو په پاکولو بوخت دي.
خو طالبان وایي په دې کار دومره لګښت نه راځي چې نور خدمتونه اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نو د دیوالونو رنگولو لیکل خو کم مصرف کې 15 لک پیسې مصرف ټول دیوالونو رنگي لیکل پکې نو 15 لک خو دی یو وړي ادارې ماشوم نو ادا کی نو مصارف خو ځینې اړین دي ماشاتو ځان ته برخې دی او بل د ماشاتو د ورک لپاره د پیسو کمبوته مو جن نه یو سیستم د ځای فعال سي او اوس ان شاء الله فیصله سوی چې ماشات به 2 میاشتې نورم ټول ادارو ته ورکول کی.
طالبان د دې کار موخه په ټولنه کې د اسلامي فرهنګ عامول او د دغو شعارونو لارې تر خلکو پورې د خپل پیغام رسول بولي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دی. اسد الله لودین ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوه ته تللي پلاوی له قطري چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. دوی وایي چې قطري چارواکو ویلي د افغانانو ترڅنګ دريږي او له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د غونډه در روانې اونۍ د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د دې وړاندې د افغانستان د رسنیو ملاتړ بنسټونو هم ورته اندېښنه ښودلې. د بی بی سی نړیوال سرویس ویلي سا کال به د سلو ښځو لړۍ کې سمه نیمایي برخه افغان میرمنو ته ورکړي. د دغه پروګرام ایډیټر کلاری ویلیمز ویلي لومړی ځل دی چې دوی د سلو ښځو 50% ونډه یو هیواد ته ځانګړي کوي. په جنوبی افریقا کې د کورونا د یوې نوې بڼې له پیدا کېدو وروسته امریکا ته د هیواد او د افریقا د سویل د وو نورو هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز ولګوه. د روسیې د زهرنسک ښار د مهماتو په یو کارخونه کې 14 شوې دي. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د پیښې کې نامعلوم شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته او راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز شیندلې او ربړي مرمۍ پرې ویشتلې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. 2:19 پروګرامونه لرو. د یمنی مای کې لومړی د سپورت خبرونه، د لوبو له میدان او بیا د ځوانانو پروګرام.
د لوبو له میدان د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی زخ پرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پرونه خبرونه کې بعد تیرې ونی د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلې تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیې ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنیو غړي دي او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تېرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وای په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسولینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپل لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیضه اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خفګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تک د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنې یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر می او پنځلس کاله نیم. نور ورزشونه خو استاز واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغې تمرین کوو. نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاز ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویټ لوب کې درې سالو ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوب کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سالو ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ و د عراق نو چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو. او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات میکه آخری که لوبه که زیاده کمیه شوه خو بخت حساب کراته. ثقیلا ورزش ده بلې ډېر په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیلا د بوکس ورزش ده په دې چې ټول همدا مخ هدف ده ټول مخ خرابېږي په خو ثقیلا ورزش ده دې د خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده نه بلکې د جنګ و د لانجو او د کسو ګرځېدلو ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدو نه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدل او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوسمهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړي
د لومړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی د خپل ادارې نه د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ روغن مې وکړله د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي نیمه تحصیلات وکړي کارونه مې له ځانه پیل کړي دي انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو
یعنې تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدا راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و همدا اوس یواز زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالی شوی دی چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړی دي اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي منتخب ټیمونه موږ ولرو نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو په هغې باندې نظارت وکړو استاذ یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمېر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لویه اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نښه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنا دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانچ پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوه چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه یي. وړې وسا وړي وسا چای بوره دا چې وړې بس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نیګانه وزنده ده اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کېنه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بکړو ټینشن خو ځکه زیات راچوله چې دا قرض وسنګ خلاصوم څنګه باندې خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی لک 5000 روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د دې لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملکه بیې دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له لکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګیګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ تر بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی دغه مراسمو کې، د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید دنه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي. کنه ځکه زیات ورځ موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لږ ان شاء الله بل لږ وشي، بس ختم شي بچه دګان د پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لس بوجي وریځې څوک پخې باید پنځه بوري پخې کړي، لس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبونه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه یې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده یې راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
بله، دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړي کړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعدې نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ساعت 5